سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه فرشتہ سها خر کلی کوم په پایل کې پام وکړی د نن ورځې مهمو خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت متاسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډیره ونډه لري چې د دې کار بشري حقوقو او اساسي ازادیو منفي اغیزه کړې ده. یونما دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی ده او ویلي دي چې د دې وزارت متاسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقوقو یې غیر متناسب اغیزه کړې. د یونما په دغه راپور کې چې د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د هغوی د بیا واکمنۍ وروسته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د طالبانو د حکومت د دې وزارت چلند ارزول شوی دی. طالبانو غبرګون هم په دې برخه کې راخیستل شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دنده لري چې په دې برخه کې زیات رول ولوبوي او زیاتوي چې دا وزارت دې ته ژمن دی چې د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې هغه څه ته پراختیا ورکړي چې ګټه یې ټولو ته رسیږي. په دې اړه وروسته خبرونه کې راپور هم لرو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو اف پی په یوه تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور شوی ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د دې ادارې اړوند اداره وایي چې اوس مهال 5 کلونو د کم عمره 2.3 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ډبلیو اف پی راپور د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلي ناورینونو لکه سیلونه او وچکالی، دوامداره اقتصادي بې ثباتي او له پاکستان او ایران د سلګونو زره افغان کډوالو بیرته راستنېدل د دې کړکیچ مهم عوامل بلل دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د پاوس پر یو موټر د وسلوالو په برید کې د 1300 پوځیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي چې دا برید نن سهار د کوز جنوبی وزیرستان په خمرنګ سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلوم وسلوالو د پاوس د موټرو پر کتار برید وکړ او ورپسې په نخته کې 3 سرتیري مړه او لس نور یې ټپیان دي. په عین حال کې پاکستانی پولیسو تایید کړی چې د ټنګ وسلواله د ګومل سیمه په کوټ اعظم سیمه کې وسلواله 3 پوځیان تختولې دي. د ټنګ وسلواله د پولیسو مشر عبدالسلام خالد د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د تختول شویو پوځیانو د مونډلو لپاره په سیمه کې د پلټنې عملیات روان دي. د دې دوو پیښو په اړه کومې ډلې نه د منلې. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ورته پخوانیو حمله په اړه د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی منلې ده. ملګرو ملتونو نن د اسرائیل لورې د غزې له تړانګې په ډله ایز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیلو پاوس پرون وویل چې په غزه ښار کې د عملیاتو پر مهال یې لسګونه فلسطینی وسلوال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژلې دي. اسرائیلو د غزې له ډیرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړی چې ورسره درنې جګړې پیل شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې د ملکی وګړو په اړه د اسرائیلو پریکړو ویرولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دا فلسطینیان څو ځلې په جبري ډول له خپلو مینو ایستل شوي او هغه ځایونو ته بیول شوي چې د اسرائیلو پوځي عملیات پکې روان دي او هلته دا خلک مري او ټپیان کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو شنونکي سره هم مرکه کړې ده.
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د ملاریا ناروغي د مثبت پیښو د ډیرو دوه خبر ورکړي.
دلته چې سمره ګرمي ده هلته دومره نه و، خو زمیاشي دلته هم ډیر دي او چې ګورو زیات مرضونه دي، ټول ماشومان مرض سم نیولې دي.
یو شمیر افغان نجونې د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکو ملاله یوسفزۍ د هغه غوښتنې هرکلی کوي چې د بریتانیا له نوي صدر اعظم څخه د افغان نجونو د زده کړو موضوع ته د زیات پام اړولو په برخه کې کړې ده.
دا یو ډېره ښه پریکړه د ملاله یوسفزۍ لوبې څخه ده. کېدای شي چې د بهرنیو هیوادونو د داسې لوړ پوړو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي.
په نړیوالو مسایلو کې به د غزې د جګړې له وروستیو حال خبر کړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې د بعد افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیدو لوړې کچې سره مخامخ وي. دبليو اف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن خبر شوی د خوړو د نامنې د دې لوړې کچې لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې‌ثباتي، اقليمي بدلونونه، وروستي سیلابونه او د هیواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل په ګوته کړی دي. یو شمیر عام افغانان چې لابونو زپلی او زین نورو یې له نورو هیوادونو بیرته راستانه شوی دی وای د سختو اقتصادي ستونزو لامل خپل کورنۍ او ماشومانو ته په کافی اندازه خواړه نشي برابرولی. نور حال بده فیروزی عزیزی پر راپور کې وورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر را روان اکتوبر میاس پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. دبليو اف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه ورسوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلاوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوسمهال لپنځو کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنیو خوراکي توکو، تغذیې او نورو بیړنیو اسانتیاوو برابرولو لپاره سږ 2023 کال 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دبليو اف پی ویلي روان میلادي کال 2.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د نامنې د دې کړکېچ لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې‌ثباتي، اقليمي بدلونونه لکه وروستي ویجاړونکو سیلابونه، وچکالۍ او هوا ته له ایران او پاکستان د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل خوندلې دي. په دې راپور کې د روان لمارچ تر جون میاشتې د هوا په شمالي او لویدیځو ولایتونو بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم سوي چې په ټکو یې د غسیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستي او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ور ویجاړي کړي دي. یو شمیر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې یې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل سوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلي رنگینې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوټه موټه په پکره باندې چپا سره پسري خیمه کې ناس اولادونه مریضه خل د کور کې چې مې د سره وسې کې دا مریض دوه نه شي په موږ باندې شي نه جوړ شي سم چې موږ خپل د مریض غم په خوړې او دغه یو چې مراد است نه بل مریض کوشش موږ کوو موږ کاش کې شي چې موږ خپل بل مریض غم خوړل.
کمال خان چې نګدې دوه میاستې مخکې له پاکستانه راستون سوی وای له ورته ستونز سره مخ دی او د خپل شپکاسي ز کورنۍ لپاره پوره خوړه نسی برابر ولای. دا
د مشاله ډیر غنا پاسپور کرایه دا 2.5 روپے دا هغه نشړ کوله ماشومان دوای دا ورګي مورم دا هغه بیمار دا سس چکم شو رسو یا بالکل ډیر زیات مشکل دا غنا راشن کې وړیو اوړو او تالو نه ودی سره ماشومان دا کاګاوی وا بس.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د شمیرو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه یوازې له پاکستانه 150,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل سوي چې دوی د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې لپڅپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرولو لپاره 4.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندې اندېښنې او بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر روان اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. د پروګرام له مخې هم په کراتو ورته خبرداري ورکړی دی. په دې اړه نوریاس نوری د اقتصادي چارو لپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړی ازرخش حافظي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د خوړو د نه خوندیتوب لوړه کچه څه ته وایي؟
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي. یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکه ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیون چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پر لپسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یا نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتللې میلیاردونو ډالر خو کرا شو د طالبان واکمنۍ ته.
یعنې سلطیاي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چوغړ وغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډیر دنیا ته اهمیت لري. او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د مدیره هیئت غړی اجرخش حافظي ورسره دغه خبرې مو واوریدې. وس هم زو یوېل
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا ماموریت یا یونما وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې د بشري حقوقو سرغړونو او بې ساري اجرایي اقداماتو یې د یو شمېر خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یونما نن سه شنبه د افغانستان د برحاله چارواکو له لورې اخلاقي څارنه او پر بشري حقوقو یې د اغیز په نوم خبر کړی راپور کې ویلي چې دغه وزارت له اسلامي قوانینو د خپل مشرانو د تعبیرونو لمخه پر خلکو د بندیزونو لارښوونه جوړی کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري تر سره شوی اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یونما د سې شنبه په ورځ په افغانستان کې د وسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنه پر بشري حقوقو اغیزې په نوم یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونه او په صدر سویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریم کې د خلکو د فعالیتونو محدودونکو اقدامات او د ناټکل سویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند کې اغیز کړای دی. یونما ویلی چې د وزارت د مکلفیتونو او بندیزونو په اړه د اسلامي قوانینو څخه د طالبانو د حکومت د چارواکو د تفسیر پر بنسټ اوامر صادر کړی دي. راپور زیاتوي چې د لارښوونې په بیلابیلو لارو او ډیرای وخت یوازې په شفاهي توګه صادریږي او په ځینو مواردو کې د دوی لارښوونې واضح نه وي او ځینې قانوني ثبات یا لنډمهاله وي چې کله کله د دې لارښوونو عملي کول د خلکو د سختې سزا لامل کیږي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت فعالیتونه په افغانستان کې د میشتو وګړو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بنسټیزو حقوقو او ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې او له ښځو سره د توپیری او نامناسب چلند د خلکو په ژوند منفي اغیزې کړې دي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت د بشري حقوقو د خپلواک میسون پخوانی مشر او د رواداري په نوم د بشري حقوقو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر د راپور ته په اشاره ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د حکومت ترنګوالی او له ښځو سره یې سیستماتیک توپیری چلند نورې نارضایتۍ به هم رامنځته کړي.
دیده طالب با حکومت داری در ما توسعه میده در واقع یک نمونه است. دیده طالب با حکومت داری
دا راپور مکته د حکومت ولی په اړه د طالبانو د حکومت لیدلوری راخی په اصل کې دا د طالبانو د حکومت ولې بیلګه ده چې دوی خلکو ته د یو خدمت کوونکی حکومت په توګه د خلکو د ستونزو د حل د خدمتونو د وړاندې کولو د امنیت ساتنې او د خلکو د حقونو او ازادیو په اړه په خپل دندې نه پوهیږي بلکې خپل دنده له دین څخه د خپلو تعبیرونو د پلي کولو لپاره په خلکو د فشار راوړل بولي.
پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراد کول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو پر کار او سوداګرۍ کې بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته په لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو پر ظاهري بڼه انتقادات، د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل سوي چې د یونما په راپور کې راغلي دي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو ترنګوالی، د وسنیو چارواکو لوري د شکایتونو د اوریدو موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخ نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دوی وزارت نور محدودیتونه یاد سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لویاند عبدالغفار فاروق سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلې بڼه په اتو مخونو کې د راپور ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي دوی یې پر منع کولو مکلف دي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ له تېرې نږدې دریو کلونو راهیسې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو له لوري وار په وار د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو نه په سرغړونو تورن سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وربشو غزې ته د غزې اوسیدونکو د اسرایلی ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ل خپل مينو د تښتې په حال کې دي. فلسطینیانو له هغه سیمو وځي چې اسرایلو دوی ته پناه کړې دي. حماس ډلې ګواه کړی چې د اسرایلو د عملیات خای په غزا کې د اوربند په هدف خبرې ل ګواه سره مخامخ کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
د غزې اوسیدونکو داسې محل خپل مينو د وټلو په حال کې دي چې اسرایلی ټانکونه نن د دې ترانګې په زړه کې شجاعیه، صبر او تل الهوا نهیو ته ننوتل. نن په دې سیمو کې د اسرایلی ځواکونو د پوځي عملیاتو دوهمه ورځ ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي وای چې د اسرایلو عملیات به د اوربند په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کړي. قطر او مصر چې د اوربند لپاره منځګړتوب کوي په روانه اونۍ کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د اسرایلی برمته او د خوشی کولو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته نن په غزه کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د درنو جګړو له بې سارو ورځو وه. په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې د فلسطینیانو کورنۍ ښکاري چې کډې پر خرګاډو او لاریو بار کړي او له هغو سیمو وځي چې اسرایلو ورته په نښه کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د جبري ایستلو د امر په اساس د دوی ټول کلینیکونه تړل شوي دي. له هغه راهیسې چې حماس تېره اونۍ اسرایلو ته یو لړ امتیازات ومنل، امریکایي چارواکي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې دي. خو د حماس مشر اسماعیل هانیه پرون وویل چې د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو دا ویره زیاته کړې ده چې دا هڅې بیرته د پایل ټکي ته په شا ولاړې شي. د حماس پوځي څانګې او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې دوی په تل الهوا کې پر اسرایلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او هوانونو په وسیله برید کړی او هغه ته تلفات اړولې دي. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي ورسته لدې چې دوی د غزې په ښار کې د حماس او جهاد ډلو د وسلولو د شتون په اړه معلومات ترلاسه کړل، نو په سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. اسرایلی پوځ دا هم ویلي دي چې لسګونه وسلولې د جګړې لیکو ایستلې او ډېرې وسلې موندلې دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د غزې په ښار کې په یو کور کې شپږ کسان، د مرکزی غزې په النصیرات او دایر البلاح سیمو کې په دوو کورونو کې نه کسان او په جنوب کې په رفح ښار کې درې کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 8000 ډیر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د نوبل د سولې جایزې ګټونکو او د خزو د حقوقو فعال ملال یوسفزی د بریتانیا لنوي صدر اعظم غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپل کار په لومړي توبونو کې شامل کړي. هغه د غوښتنه د بریتانیایي صدر اعظم ته پر خپل ایکسپانه کې په یو بیان کې کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې لزده کړو به برخي یو شمېر نجونه هم د دې غوښتنې هرکلی کوي او په نړیوالې ټولنې غا کوي چې د افغانون نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لری کولو لپاره زیات ستر سره کړی. جزئیات یې لابدې سپوږمۍ یورو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لری کولو لپاره د هڅو په دوام کې د نجونو د زده کړو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزی د بریتانیا له لومړي وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړي توبونو کې راولي. هغه د دوشنبه په ورځ د بریتانیې نوی ټاکل شوی لومړی وزیر ته پر خپل ایکس پاڼې په یو غوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډیره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي. په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د بریتانیې په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي، خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسه پرنجونو لشپگم ټولګي پورته خوندزی او پهنتونونه تړلی او پر کار او نورو ټولنیزو او سیاسي کلتوري فعالیتونو یې سخت بندیزونه پوری کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې لزده کړو به برخې یو شمېر انجونې د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان انجونو د تعلیمي محدودیتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. له دوی څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډېره ښه پرېکړه د ملال یوسف زی لورې څخه ده او کیدای شي چې د بهرنۍ هیوادونو د داسې لوړ پولو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي تر څو دغې په پایله کې وکولای شي چې دغه محدودیتونه په افغانو ښځینه او ونجونو باندې راکم کړي.
لز د کلوبې برخې شوی یوې بل انجلۍ چې دی هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
موږ باید خپل د زده کړې حقونه ترلاسه کړو. له ټولو نړیوالو غواړو چې د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي تر څو د بېسوادۍ ریښې زموږ له هېواده وویستل سي او موږ هیله من یو چې یو ورځ به خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوه په درې مغونډه کې لګډون ورسته پر خزو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزماری ډی کارلو چې د دوه غونډې قربانه و د مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
دا هم د دې خبري مجلې وروستي راپور د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د ملاریا ناروغي د مثبتو پیښو د ډیرېدو خبر ورکړی. دغه وزارت د مسولینو په وینا د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې د ملاریا 50 سره مثبت پیښې ثبت شوې دي او په تیر کال کې 98 سلنه زیاتوالی ښیي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د ملاریا ناروغي پیښې 98 سلنه زیاتې شوې دي. د دې وزارت وایي شرافت زمان د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ته ویلي
په تیر 2023 کال کې په لومړی شپږو میاشتو کې لومړی سره نږدې 15-13 مثبت واقعاتو، البته سږ کال 2023 کال په لومړی شپږو میاشتو کې لومړی سره نږدې 50,000 مثبت واقعات دي. دا رقم ښیي چې نږدې 98 سلنه تیر کال په نسبت باندې ملاریا واقعات زیات شوي دي.
شرافت زمان د غراز ویلي د ملاریا ناروغي د مخنیوي په موخه تیر کال د افغانستان په ګرمو سیمو کې له 2 میلیون څخه زیاتې پشخانی یا ماشلومي ویشلې دي. په دې حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د ملاریا د برخې مسولین وایي چې د ډیرو پیښو راپور د افغانستان له ختیځو ولایتونو په ځانګړي توګه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو څخه ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د ملاریا د برخې مسول ډاکټر احمد ولید صدیقی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ملاریا ناروغي پیښې 1.5% زیاتې شوې دي.
1.5% افزایش ښیي چې د نن نظر نه اتی زرو وقات ته جک شوی دی په 2023 کال کې. کوم ولایتونو نه چې ډیر واقعات ورنه راپور شوی هغه مشرقي ولایتونه دي چې په راس کې ننګرهار ده او غنه ورسته لغمان او کونړ ده.
که څه هم خاغلی صدیقی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږۍ په ملاریا لرونکو سیمو کې د ماشلومو یا پشخانو د ویش خبره کړي خو له خلکو یې هم غوښتنه کړې چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سماد او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شریفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملاریا مرض سیادي مرض نه دی، باید څوک چې دغه مرض علائم په ځان کې ولیدل سر تر سره ځان تدابیر کړي، ځکه چې دا هم یو خطرناک مرضونه څخه دی چې د انسان په هډوکو کې ځای نیسي.
پاکستان کې زیات میاشو او رقم رقم مرزونه او ګرمي زیاته و. اوس چې افغانستان ته راغلی است او د اغه ګرم د دې ګرمۍ ته چې ګورو د اغه نه بيخه زیاته ده. د دې په دلته چې سمره ګرمۍ ده هغه دومره نه و، خو زه میاش دلته هم ډیر دي او چې ګورو زیات مرزونه د ټول ماشومان مرز سم نیولې دي.
ملاریا یو وژونکې ناروغي ده خو درملنه او وقایه کیدای شي او د نوافل په نوم د میاشي لچچلو انسانان پرې اخته کیږي. تر ډیره دغه ناروغي د هوا په ګرمېدو او په ګرمو سیمو کې خپرېږي. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان افغانستان کې 10% د ملاریا ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي و چې په دغه هیواد کې 80% خلک په دغه ناروغي داخته کېدو لګوخ سره مخامخ دي. یاد سازمان همدارز ویلي و چې افغانستان د ملاریا ناروغي د پیښو لاړه د شرقي مدیتراني په سیمه کې 5 ځای لري.